سره تایید او یارت رای ورکړي. د کرنې او مالداری وزارت چارواکي وایي چې په 50,000 جریبه ځمکو کې د میوه باغونه جوړ کړي دي. د دغه وزارت د باغدارۍ د پروژو د څانګې مسؤل خادم حسین نن ازادي راډیو ته وویل دغه باغونه په 4 ولایتونو کې د نړیوال بانک په $1,000,000 مالي مرستې سره جوړ شوي دي. ښاغلي حسین زیاته کړه چې د میوه د باغونو دغه پروژه به په هیواد کې تر 2013 میلادي کال پورې دوام وکړي. ویل کېږي چې په دې باغونو کې د انګورو، مڼو، ناک او بادامو ونې کرل شوي او د هغې د ساتنې لپاره تجربه لرونکي بڼوال ګمارل شوي دي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د لومړنیو ارتزاقي موادو وای یو او منی پاکستانی بوجي وړه د 1200 افغانۍ، یو درې منی بوجي ورجه 2100 افغانۍ، یو 50 کلی بوجي بره 1250 افغانۍ، یو 14 لیټر ربغوړي 1260 افغانۍ او یو کیلو اوبلن غاز 60 افغانۍ. او د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ لزینو بهرنوي اسعار سره په جدول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 50 افغانۍ، یو یورو 80 افغانۍ 60 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند شپږ افغانۍ 80 افغانۍ، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 10 افغانۍ، زر ایرانی تومان 14 افغانۍ 10 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 1500 افغانۍ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
نومان له پکتیکا څخه وایي چې کوم وزیران چې خارجي تابعیت لري هغه افغانان نه دي او پارلمان یې نه تاییدوي. که یې تایید کړي نو مسؤلیت به یې د دوی په غاړه وي. حکمت الله د هلمند ولایت له نادلي ولسوالۍ څخه دا پیغام رسولی او وایي له ولسمشر څخه هیله لرم چې هلمند ولایت ته ډیر پام وکړي. احمدی له کندهار لیکي په میوند ولسوالۍ کې اربکیان په ساده جامو کې له خلکو له یو نامه او بل نامه پیسې اخلي. بسم الله لزابل لیکي چې جمهور رئیس ته زما پیغام داده چې ترسو پاکستان ژوندۍ وي په افغانستان کې سوله ناممکنه ده. او عبدالله وحدت چې ولایت نه دی شودلی وایي اشرف غنی که سوله غواړي نو خارجي قواوې دې له افغانستان څخه وباسي نو بیا سوله کېدای سي. وړی هر کړی له نوې پیښو خبر سي نو ازادي رادیو ووري. ازادي رادیو په منځني سپا 12.89 او پر اف ام 100.15 سپا په ټول افغانستان کې صاف او واضح اوریدلای سي. راځي خبر دې مطلب ته چې په افغانستان کې د طالبانو نوې پیدا سوی دشمنان څوک دي. څورې مخکې له زابل او هلمند پر پورتونو کې وویل سوچي د وسلوالو نوې ډلې پیدا سوی چې سیمه ته تلون کې موټر تلاشي کوي، خلک شته کوي او په خاصه توګه طالبان نه پرېږدي. کې چې په نورستان کې د وسلوالو طالبانو یو شمیر قومندانان په دارسول خلکو مطبوعاتو ته وویل چې دا کار د وسلوالو یوې ډلې کړی چې مخونه پټوه. له هغه رئیس دې ډلې ته په ځینې سیمو کې نقاب پوشان هم ویل کېږي. آیا دوی په عراق او شام کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو ډلې غړي دي؟ فرشته جلزی په دې اړه جزئیات په دې راپور کې وروي.
په هلمند کې چارواکي وایي چې دغه ډله د افغان حکومت پر ضد جنګیږي او په عین وخت کې هڅې پیل کړي چې د طالبانو د سپین بیرغ پر ځای خپل تور بیرغ پورته کړي. په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله هم تور بیرغ لري، خو افغان چارواکي دا په زغرده نه تاییدوي چې په افغانستان کې د نقاب پوشانو د ډلې تور بیرغ د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو بیرغ دی. د هلمند والی مرستیال محمد جان رسولیار وایي طالبان او نقاب پوشان دواړه د افغانستان د امنیتي ځواکونو ضد دي او دواړو پر وړاندې به پوځي عملیات کېږي.
د سیمه خلکو زموږ د امنیتي مرستیو په سیمه کښې وویل چې دلته داسې خلک تر سترګو شوي دي چې تور بیرغونه لېږدوي، د پخوانیو مخالفو وسلوالو څخه توپیر یا فرق لري. نو بیا وروسته د دوی او د ځایي طالبانو تر منځ نښته هم راغلې وه، اما دا نه شو تاییدولی چې دا هغه خلک دي ورته ویل کېږي یا خو د دوی په وړاندې تدابیر زموږ شته او په نږدې وختو کې به پلی شي او زموږ سره خلک الحمدلله په وړاندې عصبانت ښکاره کېږي چې دوی ادبي برخو کښې هم د خلکو په عناناتو کښې هم مداخله کوي چې د خلکو احساسات او تشویشونه د ځان سره لرلې دي.
د هلمند د والی مرستیال زیاته کړه چې د طالبانو یو پخوانی غړی ملا عبدالرؤوف اوس د نقاب پوشانو په ډله کې د خلکو د جذب هڅې کوي. په عین حال کې وسلوالو طالبانو خلکو ته خبرداری ورکړی چې له ملا عبدالرؤوف دي لرې ګرځي. د سیمه ییزو سرچینو په حواله ویل کېږي چې ملا عبدالرؤوف مخکې په ګوانتنامو کې زندانی وو او تر خوشي کېدو وروسته هلمند ته ستون سو او بېرته له وسلوالو طالبانو سره یو ځای سو. سیمه ایز خلک وای ملا رؤوف له وسلوالو طالبانو سره خپل علایق وسپرې کړي او حتی داسې انګیرل سوی چې د کویټې له شورا سره یې هم اړیکې نسته. دی غالباً اوس په هلمند کې د نقاب پوشانو مشري کوي. د هلمند د سنگین ولسوالۍ یو قومي مشر سیف الله سنگینوال نن ازادي راډیو ته وویل چې په هلمند کې د نقاب پوشانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې په وروستیو کې لشته لږه شل تنه وژل شوي دي.
وروره د سنگین د ولسوالۍ شمال ته بل ولسوالۍ د کجکي نژې د ګرته یو کلی دی د ازان په نامه، هلته بل کلی دی د بلجغر په نامه، هلته د زمینداور یو کاریز دی د ګندمریس په نامه. تر کومه ځایه چې موږ تلاتلو موږ خبران یو، خلک دغه ځای راځي، مسلمانان راځي، د لوران راځي، د هغوی چې پوښتنه کوو، د سواري موټران چې راوځي، هغوی وایي چې هغوی هلته ټول بیرغونه جوړوي. طالبانو ته ویلي دي چې خپل شین بیرغونه کښته کړي چې نور د دوی په منځ کې دا بیرغ په سر باندې د ګندمریس په ساحه کې جنجال راغلی دی.
خو د افغانستان په ولسي جرګه کې د خلکو یو شمېر استازي وایي دا د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې خلک دي او له هلمند پرته د ځینې نورو ولایتونو په یو شمېر ولسوالیو کې هم فعال دي. په ولس جرګه کې د شکایتونو د کمیسیون مشر عبیدالله بارکزی څو ورځې مخکې د جرګې په عمومي غونډه کې وویل
د زابل ولایت، د کونړ ولایت، د هلمند ولایت د ابوبکر بغدادي قواوې راورسېدې، هغوی پر طالبانو او پر ملاومر خو د کفر فتوا ورکړه.
د فراده خاکسفید ولسوال وایي چې دغه کسان خپل هم ادعا کوي چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې غړي دي. د خاکسفید ولسوال ازادي راډیو ته وویل چې د دوی سیمې ته اتیا کسیز ډله ورغلي چې تور بیرغونه سره دي او وایي چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو ملګری دي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې هیواد کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې د فعالیت رپورټونه ردوي. د دې وزارت ویاند صدیق صدیقي د یکشنبې پورته وویل
مسلې د عايش یو موضوع اسکه مونږ هم تنه مونږ په پزیرین
مش په نظر دغه رپورټونه ځکه خبرې چې د خلکو سره دقیق معلومات نشته، نو دا خبرې د کوم معلوماتو نتیجه ګڼل شي. د پاکستاني طالبانو یو پخوانی ویان شاهد الله شاهد څور دی وړاندې یو ویډیوي پیغام خبر کړو چې ویل چې دای او یو شمیر نور وسلوال ملګری د ابوبکر بغدادي لړل سره یو ځای شوی دی. په دې ویډیو کې ویل شوی چې لاسو وسلوالو ډلو پریکړه کړې چې د حافظ سعید خان په نوم یو وسلوال په افغانستان او پاکستان کې د داعش یا په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې مشري وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې حکومت په افغانستان کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې د فعالیتونو د پیل او د ډلې سره د یو شمېر کسانو د یو ځای کېدو پر رپورټونو فکر کوي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا جا خاشنا رادیو اعلان و تاسی د ازادی رادیو خبرونی اوری چې هر ورځ د سهار له وبجو د ماشام تر وبجو پر منځنی سپدول شپژنوی او اف ام 3.5 سپا په ټول افغانستان کې اوریدل کیږي. د روسیې له سفیر سره د ازادی رادیو ځنګړې مرکه په حقیقت سره یو نیوز پروگرام کې اوریدل سي. دا به وروسته راسي، خو اوس د انصاف په لټه کې پروگرام چې حمیده عثمان چمتو کړی دی.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دومره زورې ده لېما کنه په دې کار کې چې نمې څوک د دفتر مخ کې بریدي، نمې څوک ما پرې داوري، خدای راستي کوز ما د اټ سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویګرې کوه ان شاء الله موږ ځلونه پکې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې د خبرونه د ننګرهار ولایت د کامی ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو ته ځانګړي شي بچوي. د ننګرهار د امنیت مدیر کمال الدین ځمکو ته جالي اسناد جوړ کړي او غواړي د دوی ځمکې په خپل نامه کړي. موږ په خوا هم له کمال الدین او د ننګرهار د استیناف د محکمې له رئیس سره د دغو کسانو خبرې په وی خبرونه کې خبرې کړې وي. خو اوس د کامی ولسوالۍ درې تنه اوسیدونکي په کابل کې سترې محکمې ته راغلي او وایي چې په ننګرهار کې خبر نه اوریدل کیږي. د دغو کسانو له جملې څخه مو بابراک او جهانتاب د ننګرهار د والي لوایان احمد ضیا عبدالزی سره مخامخ کړي چې خبرې تاسو ته خبرو. دلته یو درې کسه د ننګرهار د کامل ولسوالۍ نه زمونږ استودیو ته راغلي دي. دوی وایي چې یو کس د ننګرهار د امنیت مدیر هغوی د دوی ځمکې نیولې دي او محکمې په دوی غلطه فیصله کړې. البته دای دا دوی کوي اوس دوی ستر محکمې ته راغلي دي. دوی په خاطر دې د ستر محکمې یو فیصله چې دغه د ننګرهار د استیناف د محکمې او د کامل د محکمې هغه فیصلې اپلې کړې نقص کړې وي. یو مکتوب ننګرهار ته دروړې دی خو هغه مکتوب هلته نه ده تطبیق شوی. تاسو د دې موضوع په اړه معلومات لرئ؟
زه مشخصا د دې رور موضوع په اړه معلومات نه لرم. ولې سمو دوړان دي د همدغه سرم کمال الدین سره د یو څو تنو نورو د کامې د بشندګانو حقوقي موضوع وه. دوی په اول ځل باندې ولایت مقام ته مراجعه وکړله او بلاخره د دوی موضوع د حقوقو ته لاړل او په ترتیب سره محاکمو ته تلل او محاکمو پکې فیصلې کړې. اوس چې زه څومره معلومات لرم د کمال الدین او د محترم بابرک ترمنځ همدغه نقطه کې په یو بله کتاب باندې حقوقي مشکل موجود دی او دا سلسله تللې د سترې محکمې ته. تاسو په دې باندې پوهیږئ چې د محاکمو اجرات د قوانینو د حکم سره سم استقلالیت لري. هغوی په ټولو اجراتو کې استقلالیت لري. زمونږ د اجراتو پورې دا مسایل نه دي تړلي. دوی به انتظار باسي چې کله ستره محکمه کوم فیصله وکړي. بیا به نو طبیعي ده چې د تعزیر په خاطر به اجرایه قوې ته راځي. ولې اوس وخت کې د سترې محکمې کومه فیصله ولایت مقام ته نه ده راغلي. اما که راغلي وي او په دې برخه کې رور داسې څه درکړي چې د تطبیق لپاره اجرایه قوه څنګه وکړي نو زمونږ ورنهیره راده چې ولایت مقام ته مراجعه وکړي. ولایت مقام په همیشه په دغسې مسایلو کې له خلکو سره مرسته کړې ده. علاوه د دې نه د قوانینو د حکم په اساس باندې د قضایه قوې ټول فیصلې د تطبیق په خاطر باندې ګیرفت ارګانونو ته استولې دي او دا پروسه په عادي او نورمال شکل سره روانه ده.
او مهرباني عبدالزی صاحب دغه ببرک خان هم څه غواړي چې وایي که تاسو مهرباني وکړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه د ولایت مقام ته حاضر شوم. مولوی صاحب عطاولا لودین ماته مستقیما لیکل راکړل پسته په استناپ دغه باندې محکمه باندې په کې ولیکل چې تاسو په دلایلو او شواهدو پیاساله وکړئ نه په خوا دی خوا باندې. هغه مې چې کله د استناپ رئیس ته وړاندې کړل ټول ناستو په شورا کې ماته را گزاره کړل ما پورې والی ساړه لري. زه غواړم چې زه دا پیاساله وکړم. نو ما ویل ته په چی شي پیاساله کې اسناد باندې که پیاساله کې او راځه دغه د مغزن کوټه نه دالې د قاضي صاحب سب مې په جب کې پروت دی مستقیما مال قاضي صاحب پنځه قدمه دی په میز کې لس کسه قاضیان بلل شي مغزن ته نه وځو چې څوک اسناد لري. کمال خو جالي اسناد وو د تا د پنځو روپو په مقابله کې جوړ کړی و قاضي صاحب. ما کم جرم کړی وای تا ولې د ازادۍ راډیو سره خبر وکړلې او موږ د میډیا تر نو ما خو مخکې میډیا ته نه مې رسوا کړی. تا په ما ولې شرعي قواله باندې تاسو ما پیاساله کوله د مالیه را سره ثبت لرم اوس د وزارت ریاست جمهوري دغه چې راغلی وو حیحات چې راغلی وو هغه مې ورکړی د مالیه ټیکټ پسې را تېر شه د محزان ثبت لرم د املاک ثبت لرم د زراعت ثبت لرم. ځمکه په دې شی نه خوړل کېږي په دې نه خوړل کېږي چې ته چټي په چټي مکتوبونه جوړ کړو هغه د درغه پورې وتړه درغه
درغه ته به هم د محاکمو هغه پرېکړو فیصلو ته درناوی کوي لکه څنګه چې عبدالزی صاحب وویلې. نو یې تا غوښتنه د والی صاحب نه څه ده چې تاسو
نه دا غوښتنه کړې چې والی صاحب ته په دې خلکو باندې زور کوي تاسو ولې دې حق ته باطل ویوي؟ ما د والی صاحب نه خاص دا غوښتنه ده.
او عبدالزی صاحب تاسو داسې امکانات لرئ؟
ګنې والی صاحب په دې موضوع خبر ده.
ما قبل هم ذکر وکړو خوشو چې مثلا بدرګ د ارزو کو من کده ورځي د والی صاحب دفتر ته سلګونه او حتی زرګونه رئیس راځي او پاغي باندې اجرات کیږي غزیره تور قانون ته استول کیږي. خوشو بدرګ چې څنګه ذکر وکړو د دوی فارزه باندې هم والی صاحب اجرات کړي دي او محاکمو ته دا محل شوی دا موضوع. هغوی سره قوانین دي هغوی د قوانینو له مخې همیشه د خلکو مشکلاتو باندې غور او بررسي او بالاخره نهایي فیصله کوي. بیا هم باید ذکر وکړم چې محاکم په خپلو اجراتو کې د مستقلې قوې په توګه استقلالیت لري. موږ په هغوی باندې د قوانینو له مخې کم تاثیر د نه لرو. خبر دا وي که دا رور د ننګرهار حاکم د اجراتو په اړه کوم ملاحظه ولري سترې محکمې کې د دوی موضوع ده اوس اوس هم زما د دوی نه هیله ده چې سترې محکمې کې دوی عمل ته دا موضوع د جریان لاندې ده. هر څه ملاحظه چې ولري د سترې محکمې د مسؤلینو سره شریک کیږي او د هغې فیصلې ته د انتظار وکړي چې هغوی څه فیصله کوي. نو د دوی خبرو نه دا هم معلومیږي عثمان صاحب چې تر کومه ځایه پورې چې د ولایت مسؤلیت و ولایت مقام په دې برخه کې اجرات کړي دي او نور نو زمونږ تاثیر په محاکمو باندې نشته دی. موږ د اجرایه قوې په چوکاټ کې کار کوو، هغه قضایا قوه ده.
او عبدالزاز صاحب ډیرو بخې ډیره بخنه غواړم. دلته یوه مسله ده چې دې مسله کې خدا به خپل هغه د محاکمو پرېکړه مخایي. دوی دلته اسناد او شواهد هم راوړي، قوالی راوړي دي، کاپي د قوالو دي، دغه د ستر محکمې مکتوبونه دي، ټول دا موږ وڅېړل. دغه د یو تعداد دولتي مقاماتو زورواکي او خپلواکي په اتاس په ولایت کې څنګه ده؟ آیا دا دلیل کېدای شي چې یو کس له مقام او چوکۍ نه په استفادې سره د یو چا ځمکه غصب کړي؟ دا امکانات شته او که احیانا داسې کار شوی وي، نو اتاس وظیفه څه ده؟
د قانون په وړاندې که څوک په دولت کې وظیفه لري او که څوک یو عادي وګړی دی، یو شان دي. هیڅ نه مرسته او همکاري د هغه چا سره چې په دولت کې دی یا هغه سره کېږي، چې په دولت کې نه دی هغه سره کېږي. بیا هم دا وایم چې د ولایت مقام پورې کوم مربوط مسایل چې اجرایه قوه یې باید تعقیب کړي، همیشه د قوانینو په رڼا کې اجرات ترسره شوي دي او د هیچا سره د قانون خلاف مرسته او خواخوږي نه ده شوي. بیا هم زه دومره ذکر کوم چې یو د قضیې شروعي چې همیشه کله چې څوک زیانمن شي، که هغه په حقوقي برخه کې وي او که په جزایي او جنایي برخه کې وي، نو دوی مقام ولایت ته مراجعه کوي یا زموږ نورو ضیرت اورګانونو ته مراجعه کوي او بالاخره سلسلتن نور ادارو ته محول کېږي. دوی سره په اوله قدمه کې مرسته شوې ده او فکر کوم د قوالو او د نورو شواهدو او مدارکو مطالعه کول او د دې صحت او عدم صحت دا هم د محاکمو صلاحیت دی. هیڅ بل ارګان نشي کولای چې پرته له ثبت و راجستر او ثبت محفوظ نه هغوی د اسنادو په ارتباط باندې یو فیصله صادره کړي چې دا سمې دي یا ناسمې دي. دا هغه جزئیات دي چې محاکم یې بررسي کوي د خپلو ثبت شوو اسنادو او مدارکو په رڼا کې او د قوانینو په رڼا کې بیا بالاخره نهایي فیصله کوي. نو زما به هیله ده عثمان صاحب که چیرې د محترم بابرک مسایل د محاکمو پورې اړه ولري، تاسو هغوی سره ارتباط ونیسئ تر کومه ځایه چې زموږ مسؤلیت او موږ پورې اړه لرله. زه فکر کوم محترم بابرک هم تایید دی، موږ په خپل اجرات کړي دي
قوالی التا مثلا پام کنی نیول کیگی او دا پریکړه کیگی دام سوایل غواړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. دسې خبره ده
کوس د غوښتنه څه ده؟ دلته ستره محکمې ته راغلی کابل کې
شیبان زما عرض نه اوري. زما په دې بچو باندې د غاصبینو نومې خیری د دې ببرک نوم دی عبد سید محمد دی. د خدای ملنګان دی خدشه نه لري د جلالبات او د کابل او دا مدیر شیب دی د ملي عملیات او دغه دی
خاصه تاسو خاصه غوښتنه د والي صاحب د ننګرهار د والي صاحب نه څه ده؟
زما ناری نه اوري نه زما د بچو ناری اوري پټه زما دی زما د پلان
ته مهرباني. عبدالزی صاحب پارت صورت یعنی تاسو به کومه همکاري چې لازمه یو د تاسو د صلاحیت او د قانون په چوکاټ کې د اصول په چوکاټ کې هغه به تاسو اتمن ان شاء الله عملي کوي.
دیخی زمنگ تعهد داده زمنگ موقف هم داده چه منگ تا هر دردمن او زیانمن رور چه سول زلم که یا حقوقی موضوعات دو چه سل او لری او زمنگ دی اجرای قوی پا چوکات که کم مسئولین دوی سر همکاری نکی منگ انشالا دوی سر همکاری که دوی کولش مراجعه و که زمنگ دی اجرای قوی پا چوکات که چه سمرم اداره کار که دار دوی پا خدمت که دی د والی صاحب دفتر بیا هم آمادگی لري چې دوی ستونزه واوري او تر کومه ځایه پورې چې موږ پورې تړلې ان شاء الله اجرا دوی
او کور ودان دې پامانه
مو هم ښه.
تاسو هم کولای شئ د شنبې او یکشنبې په ورځو له موږ سره د ټلیفون له لارې خپلې ستونزې شریکې کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 029-8290-20.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبرې
د حقیقت سره پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دغه پروگرام کې په افغانستان کې د روسي له نوي سفیر الکساندر مانتیتسکي سره غږیدلیو. هغه لې سفیر ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړه. که په افغانستان کې په تیرو دیارلسو کلونو کې د روسیې د پانګې اچونې د کچې په اړه د ازادي راډیو اوریدونکو ته وضاحت ورکړي.
زه تاسو ته ویلی شم چې د 2014 کال په لسو میاشتو کې په افغانستان کې زموږ د سوداګرۍ ګراف 220 میلیونو ډالرو ته رسیږي او موږ تمه لرو چې روان میلادي کال دا رقم څه باندې 1 میلیارد ډالرو ته پورته شي. روسیه همداراز له افغانانو سره په بشردوستانه همکاریو کې هم برخه اخیستې ده. په 2014 کال کې دوه وار په مزار شریف او کابل ښارونو کې خلکو ته خوراکي مواد او نور د اړتیا وسایل وویشل شول. همداراز ویلی شم چې په دې وروستیو کې د ایران په پایتخت تهران د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ له صندوق سره د روسیې د فدراسیون لخوا د 2.6 میلیونو ډالرو په ارزښت یو قرارداد لاسلیک شو چې هدف یې افغان ماشومانو ته د خدمتونو برابرول دي. موږ همدار سکالرشپونه برابر کړي دي. مثال په توګه په 2014 کال کې 238 افغانان د همدغه سکالرشپونو له لارې روسیې ته ولیږل شول او تر 56 کلونو پورې به هلته زده کړې کوي. په 2014 کال کې موږ همدار د نغلو د بند بیا رغونه هم بشپړه کړه.
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ په افغانستان کې د قاطع حمایوي ماموریت په نوم د ناټو نوی ماموریت پیل او دغه هیواد د ټولو امنیتي چارو مسولیت افغانانو ته وسپارل شو. له دې وروسته به د افغانستان په وړاندې د روسیې نقش او دریځ سوی
مونږ په تیر کې هم د افغان حکومت سره مرستې کړې او په 2015 میلادي کال کې به هم هغې ته دوام ورکړو. د مثال په ډول مونږ په 2010 او په 2012 کلونو کې افغانستان ته یو اندازه سپکې وسلې ورکړې. یو شمیر افغان محصلینو ته مو په روسیه کې د زده کړو زمینه برابرې کړې او په همدې توګه د پولیسو او ملي اردو یو شمیر سرتیرو ته مو برسونه ورکړې. نو ویلی شم چې زموږ مرستې به همداسې دوام وکړي او دا چې مونږ د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې پولیسو سره هم همکاري کوو او هر کال هغوی ته 225 برسونه ورکوو چې لنډمهاله او اوږدمهاله زده کړې وویني. زموږ دا مرستې دوام لري او د پولیسو 125 افسرانو ته هم اوږدمهاله کورسونه چې 15 کاله دوام کوي برابرو.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې وروستیو کې افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د دغه هیواد په وضعیت اندېښنه وښوده. آیا روسیه له افغانستان سره د تروریزم په لمنځه وړلو کې څه ژمنه لري؟
زموږ جمهور رئیس مخکې په دې اړه خبرې کړي او روسیه له افغانستان سره هر ډول همکاري ته چمتو ده. موږ غواړو چې افغانستان په سوله کې خپلواک او هغه د تروریزم او نشه یي توکو څخه پاک ووینو. نو له همدې امله موږ د افغانستان سره نظامي مرستو ته ژمن یو. زه د تیر په اړه خبرې نه کوم. موږ هغه 3 پیټه MI هلیکاپټر هم افغانستان ته سپارلی چې د امریکا سره مو یې تړون کړی و او وروسته هغه مو د اکتوبر په میاشت کې افغانستان ته تسلیم کړی. په همدې ډول موږ د ناټو سره د همکاریو یو ګډ تړون درلود چې د هغه په اساس مو د هلیکاپټرو پر ځای د دوی په واک کې ورکولې. په همدې ډول موږ افغان پولیسو او اردو ته تخنیکي زده کړې ورکولې چې په راتلونکو کې په هلیکاپټرو کې پیدا کېدونکې ستونزې خپل برطرفه کړي. نو بنا موږ داسې همکاریو ته تیار یو. موږ اوس د افغانستان او روسیې ترمنځ د همکاریو طرح جوړولو ته منتظر یو چې د هغې په اساس د افغانستان او روسیې ترمنځ د نظامي مرستو چوکاټ روښانه کیږي. موږ هیله من یو چې افغانستان به په دې برخه کې زموږ غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي.
د ناټو د 13 کلن ماموریت په اړه چې په افغانستان کې ترسره کړ څه نظر لرئ؟ آیا د دې سازمان غړي هیوادونه په خپلو کارونو کې بریالي شوي دي؟
دې پوښتنې ته باید افغان چارواکي ځواب ووایي ځکه چې تاسو ښه شاهدان یې چې په تیرو 13 کلونو کې څه بدلونونه راغلي دي. خو روسیه په دې باور ده چې بدبختانه ناټو خپل ټاکل شوي هدف ته نه ده رسېدلي ځکه چې ویل کېده ناټو امریکا د تروریزم او افراطګرۍ د له منځه وړلو لپاره افغانستان ته راغلي. تاسو وینئ چې دا هدف سرته نه دی رسیدلی. وړاندې د تروریستانو فعالیتونه یوازې د هیواد په جنوب او لویدیځ کې وو خو اوس وینو چې د تروریستانو فعالیتونه ټول هیواد ته رسیدلي دي. د تیرو 3 اونیو په موده کې موږ په کابل کې د حملو شاهدان وو. دا په دې معنی ده چې تاسو لا پامن کې نه یئ. د نشه یي توکو په اړه مې وویل چې ښه وضعیت نه لري. امریکا او ملګري ملتونه چې موږ تل ورته د همکارانو نه وایو د نشه یي توکو په اړه یې څه کړي او کار یې څه دی؟ په داسې حال کې چې امریکا کولی شي په کولمبیا کې په دې برخه کې کار وکړي، نو ولې په افغانستان کې داسې څه نه کوي چې د نشه یي توکو او مخدره موادو د کښت تولید او قاچاق مخه ونیسي؟
لکه څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه، که مشخصه کړئ چې روسیه د افغانستان له لارې دغه هیواد ته نشه یي موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره کوم پروګرامونه په پام کې لري.
You know more than
تاسو یوې حساس مسلې ته اشاره وکړه، لکه څنګه چې پوهیږئ متاسفانه یوه زیاته اندازه مخدره مواد په افغانستان کې کښت او تولیدیږي. د ملګرو ملتونو د مسؤول ادارې د یوې سروې له مخې په افغانستان کې په 2014 میلادي کال کې 244,000 هکتاره ځمکه کې تریاک او خشخاش کرل شوي وو. همداراز د تولید اندازه کې هم 18% زیاتوالی راغلی چې مجبوراً 6,400 ټنه کیږي. خو موږ په دې باور یو چې د زیاتو هیوادونو یووالی او یو شان فشار کولی شي د دې ستونزې په له منځه وړلو ښه اغېز وکړي. لکه څنګه چې مې مخکې هم وویل، موږ له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې افغان سرتیرو ته 225 سکالرشپونه ورکړي دي.
څه فکر کوئ ستاسو دا کار به وکولی شي چې د مخدره موادو د کښت تولید او قاچاق مخه ونیسي؟
هیله
من یو چې همداسې وشي. ما مخکې وویل چې د ټولو هیوادونو ګډ کار ته اړتیا ده، په دې معنا چې نه یوازې روسیه او افغان پوځیان بلکې هغه نړیوال پوځیان چې په دې هیواد کې دي هم باید په دې برخه کې کار وکړي. ځکه چې تاسو دا مخدره مواد نه یوازې په افغانستان او مسکو کې ګورئ، بلکې په پاریس، روم، ایټالیې، جرمني او نورو ځایونو کې هم پیدا کیږي. او موږ ټینګار کوو چې له دې پدیدې سره د مبارزې لپاره ګډې همکاري ته اړتیا ده.
ځینې
افغان کارپوهان وایي چې روسیه په افغانستان کې د نفوذ د پیدا کولو په هڅه کې ده. دا خبره تر کوم ځایه حقیقت لري؟
دا
یو بې ځایه تشویش دی. موږ هېڅکله هم ستاسو په هیواد کې د نفوذ هڅه نه ده کړې. موږ د یو بل ګاونډي یو او غواړو چې ګاونډیان مو په سوله کې ژوند وکړي. غواړو افغانستان له اقتصادي پلوه خودکفا وي. لکه څنګه چې پوهیږئ پخواني شوروي څه باندې 140 پروژې په افغانستان کې تطبیق کړې او همدغو پروژو ستاسو هیواد تر ډېره خودکفا کړی دی. په دغو پروژو کې د برېښنا بندونه او د سالنګ تونل شامل دی.
لدې
مخکې د روسیې چارواکو په افغانستان کې په خوانی شوروي اتحاد د ناتمامو پروژو د بشپړولو خبره کړې وه. دا پروژې کومې دي او څه وخت به پرې کار پیل شي؟ مخکې مې هم وویل موږ د افغانستان او روسیې ترمنځ ګډه دوستي رامنځته کړه چې له مخې په کابل کې کور جوړونه پیلوو، د سالنګ تونل او د سروبي برېښنا بند بیا جوړوو. همداراز د یو شمېر افغاني موسسو بیا جوړولو ته ژمن یو، لکه د کابل ټیکنالوژي انسټیټیوټ او همدارس په کابل او مزار شریف کې تخنیکوم بیا جوړو.
مزار شریف ان کابل.
په افغانستان کې د روسیې سفیر خغلی الکساندر مانتیتس کی مننه لدی چې زموږ پښتنو ته ځواب ورکړ.
ټانکیو ویری مچ.
تازه خبرونه او رستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com